حالا شروع میشه. اسمت سواروان به شما پیشکش میکنه، فراموش نکنین که برنامه مایکروفون شما هم به دنبال آن خواهد آمد.
ډیر مننه مرزبان صاحب، قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې امید مرزبان درته ویل، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو ده. د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع به په همدې خبرونه کې درته وایم چې څه ده. خو اوس په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو. لومړی موضوع مدده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې که چیرته پاکستان لاری پرانستې نو افغانستان بعد الوتکو لاری د افغانانو د ستنولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته. افغان امنیتي ځواکونو په زابل کې د داعش اوولس غړي وژلې دي. ترک چارواکي وایي پولې ته نږدې د سوریې و جنگي الوتکه د ترک چارواکی وایي د پولی ته نږدې د سوریې و جنگل و تکل ویدلې ده. او د ایران قضایه قوې د آیت الله منتظری د زوی حبس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو پرون د داعش اوولس وسلوال وژلي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته وویل افغان ځانګړو ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ په مولای خیلو سیمو کې پرون شنبه د عملیاتو په ترڅ کې دا داعشیان ووژل. ده وویل چې په وژل شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي.
زموږ د معلومات څخه چې مثلا هغه متکل غلو سره چې معلومات لرو، اوولس نفره داعشیان له منځه تللي دي چې په دې کې داعشیانو یو مشر قمندان و چې د ګل آغا په نامه سره و، او همدغسې په دې عملیاتو کې پنځه هلادي موټرسایکلان له منځه تللي دي.
د نورزی په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب لنه ده وشتي. د زابل په ځینو برخو کې تر دې وړاندې هم د داعش ډلې د پراخ حضور په اړه اندېښنې څرګندې شوې او ټینګار شوی چې باید پر ضد پراخ عملیات وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې صلاح الدین رباني او تادامي چې یا ماماتو پرون په دې کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یو نماد تمدید په اړه خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړی شوي. په افغانستان کې د یو نمام دفتر په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتو امنیت شورا د 1400 لومړي پریکړه لیک په صادرولو سره د افغان حکومت په غوښتنه پرانستل شو. د یو نماد ماموریت موده هر کال څیړل کیږي. د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې یوې چاودنې درې سیمه ایز پولیس وژلې دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ وایان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازیګر وشوه او د دوو ملکیانو په شمول 15 تنه نور پکې ژوبل شول. ښاغلی شجاع د پیښې نور جزئیات څرګند نه کړل. د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د ډاکټرانو په وینا د یوه ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د خطی نو په نوم یو سازمان د لومړي ځل لپاره لس شزی په هرات کې د کال غوره او میړنی شزی ونومولې. په هرات کې د دغه سازمان مسؤول محمد ناصر ګلرانی ازادي راډیو ته وویل چې دغو میرمنو په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې فعالیت کاوه. د ترکیه چارواکی وایي چې د سوریې و جنگي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې لویدلې ده. د ترکیه صدر اعظم بني علي یلدرم پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې یوه میک درویش جنگي جت الوتکه وغورځېدله او پیلوټ یې په پراشوټ کې ځان وایست. د الوتکه په ظاهره د سوریې په خاوره کې سمنداک سیمې ته نږدې لویدلې ده. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې د الوتکې د پیلوټانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ایران قضایه قوې د وفات شوي روحاني مشر آیت الله حسین علي منتظری د زوی شپږ کلن حبس ځنډولی دی. اسنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې محکمې د احمد منتظری د حبس د ځنډولو پریکړه د یو بل مذهبي مشر چې نوم یې نه دی اخیستی په غوښتنه کړې ده. د راپور له مخې منتظری د رژیم پر ضد د ګام نه اخیستلو له پریکړې وروسته له زندانه خوشې شو. د نومبر په میاشت کې یوې محکمې د احمد منتظری منتظری له ګرمبللو وروسته هغه په بند محکوم کړ. احمد منتظری په دې تور مجرم بشندل شوی و چې د خپل پلار هغه ویډیو یې خبره کړه چې پکې د آیت الله علی د آیت الله روح الله خمینی پر وخت په 1988 کال کې د زرګونو بندیانو پر اعدام انتقاد شوی و. د احمد منتظری پلار آیت الله حسین علی منتظری په 2009 میلادي کال کې ومړ. د بریتانیا مل ورسپانه وایي د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر غواړي چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار شي. ورسپانه د نن یکشنبه په ګڼه کې لیکلي چې بلیر د مارچ په لومړۍ د ټرمپ له زوم او کلیدي سلاکار جرید کوشنر سره په دې موضوع د خبرو لپاره په یو پټه غونډه کې برخه واخیسته. مل رسپانې دا هم لیکلي چې دا له سپتمبر میاشتې را پدې خوا د دوړو خو ترمنځ درېمه کتنه ده. د بلیر یو بیان د دې موضوع په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل نه غواړي چې په خصوصي خبرو اترو تبصره وکړي. بلیر چې د بریتانیا د کارګر ګوند غړی دی د 1990 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ د بریتانیا صدر اعظم وو. د سوریه دولتي رسنۍ وایي حکومت ځواکونو د هیواد په شمالي برخو کې چې په خوا د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې وي یو شمېر سیمې نیولې دي. الخبریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د پوځي سرچینو په قول وویل چې پوځ په حلب ولایت کې له هغو سیمو پر مخ روان دي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو نیولې وي او اوس د فرات سین لور ته پر مخ تګ کوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین له حکومت سره یو موافقه ته ورسید چې پر اساس د هیواد راتلونکي میاشت د نور پور د ورکولو لار پرانستل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق د اوکراین د ماموریت مشر ران وان رودین پرون شنبه وویل د اقتصادي او مالی پالیسیو د یادښت د تازه کولو پر سر یو موافقه شوې ده. اوکراین ته د پیسو د نړیوال صندوق یو میلیارد ډالر پور له دې سره تلل شوی چې د 2018 کال بودیجه به د پیسو د نړیوال صندوق له لوري د تایید وړ وی او بانکي اصلاحات براولي. اوکراین ته د پیسو د نړیوال صندوق ټول پور 1.5 میلیارد ډالر تصویب شوی و. خو د اوکراین د حکومت له لوري په اصلاحاتو کې نه تداوم دغه هیواد د پیسو په ورکړه کې بیا بیا ځنډ پېښ کړ. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12.5 نیوي او FM 3.5 صفه وړاندې کیږي. په پاکستان کې افغان سفیر وایي چې پاکستان لارې خلاصې نه کړې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي. د مشانو جرګې رئیس وایي دا جرګه به د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو د هڅولو موضوع وڅېړي. د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د پروژې چارې پیل شوې.
په دغه اقتصادي زون کې د حکومت له خوانه تقریبا 15 میلیونه ډالر پانګونه کیږي.
د شمال ختیځ زون یو شمېر استازو په خپلو ولایتونو کې د تروریستي ډلو د فعالیت ته مخنیوي غوښتنه وکړه. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې د تورخم او سپین بولدک لارې خلاصې نشي. په پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځنګړو پروازونو غوښتنه کوي. ښاغلی زاخلوال چې په عیني حال کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي چې د دغو لارو د خلاصون لپاره له ډېره وخته ژغ پورته کړی خو پاکستاني چارواکو قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. پاکستان وروسته له دې د تورخمه او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره ټولې موجودې قانوني لارې وتړلې چې په سند ایالت کې یوې انتحاري حمله خلکو ته درنه مرژوبله واړوله. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د لارو د بندښت بې دلیله دوام د عامو خلکو له ځورونې پرته بل هیڅ معنی نه لري. دا خبر په پاکستان کې افغان سفیر او دولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک کړی دا. هغه ویلي پاکستانی چارواکو د ته هیڅ ډول قانې کوونکی جواب نه دی ورکړی چې ولې له افغانستان سره ټولې قانوني لارې تړلې دي. سفیر زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د شنبې پر ورځ خبرې کړې دي. ښاغلي زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ته ویلي چې که تر دوو نورو ورځو لارې خلاصې نه شي په پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه به وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د فبروري په 14مه په سند ایالت کې د لال شاه عباس قلندر زیارت تر خونړې 14 څو ساعته وروسته امر وکړ چې له افغانستان سره ټولې لارې وتړل شي. په سند کې د 14 مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، خو پاکستانی چارواکو په افغانانو باندې چې خپله هم د داعش له لاسه له سختیو سره مخ دي ټولې لارې وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلي زاخلوال ویلي دا هیڅ د توجیه وړ نه ده چې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي په خاطر د سپین بولدک او تورخم په څیر لارې وتړل شي او په درنو او سپکو وسلو سنبال سلګونه عسکر هم پکې ځای پر ځای شي. ښاغلي زاخلوال ویلي د لارې له تړل کېدو راهیسې له یو شمېر سیاستوالو له هغې ډلې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، سراج الحق، عمران خان او ځینو نورو سره تفصیلي خبرې هم کړې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د لارو تړل کېدو په باب افغان سفیر ورسره د شنبې پر ورځ خبرې کړې دي. عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د سرحد تړل انساني ناورین رامنځته کوي. عمران خان هیله ښودلې چې په دواړو غاړو کې قانوني اجازه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ لپاره لار خلاصه شي او دواړو حکومتونو هم د تروریزم په وړاندې په مؤثره توګه مبارزه وکړي. شاوخوا 15,000 هغه افغانان چې د درملنې او یا نورو اړینو کارونو په هدف پاکستان ته تللي وو له 20 ورځو راهیسې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. تر اوسه روښانه نه ده چې پاکستانی چارواکي به څه وخت د تورخم او سپین بولدک په څیر نورې تړلې قانوني لارې پرانیزي او ګڼ شمېر خلک له ستونزو خلاص کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې مو واوریدل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي که پاکستان لارې خلاصې نه کړي د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي. پاکستان وایي دا لارې د دې لپاره بندې کړي چې له دغو لارو له افغانستان تروریستان پاکستان ته اوړي او د پاکستان د وروستیو حملو تنظیمونکي په افغانستان کې دي. که غواړی چې د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړي چې آیا د لارو د بندېدو اصلي هدف دا دی چې واقعا له افغانستانه پاکستان ته تروریستان ونوړي او که پاکستان کوم بل هدف لري، نو هیله ده چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو دی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او اف ام 0.15 څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په ایران کې هغو افغانانو ته د کورونو د ورکړې مسأله چیړي چې خپل خپلوانی د سوریې په جنگونو کې وشل شوي دي. فضل حاجی مسلم یار وویل چې له کورنوی چارو وزارت غواړي چې په دې اړه ملګرو ملتو ته شکایت وکړي. ایران د هغو افغانانو لپاره چې د سوریې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي د اوسېدو یو شارګوټه افتتاح کړی دی. په دې اړه نور حال کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د ازادي راډیو د هغه راپور تر خبرېدلو وروسته چې پکې راغلي ایران هغه افغانانو ته د اوسېدو کورونه ورکوي چې د سوریې په جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې دغه مسله به په جدي ډول وسیړي. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د ژمنۍ رخصتیو په پوره کېدلو سره چې دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د اړوندو کمیسیونونو لخوا به دا مسله په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د ښاغلي مسلم یار په خبره که ثابت شي چې ایران هغه افغانانو ته چې د سوریې په جنگ کې خپلوان له لاسه ورکړي دا ستوګنی کورونه ورکوي، باید افغانستان له افغان کډوالو څخه د نظامی ګټې اخیستنې په تړاو له ایران څخه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
هغه معلومات چې تاسو یعنی ازادي راډیو سره دي، موږ خپلو کمیسیونونو ته لارښوونه کوو چې دا را جمع کړي او خامخا یې جدي ونیسي او تر کومه ځایه چې موږ قانوني توانایي لرو په خپل دولت فشار اچوو چې د دې ملي او نړیوالې دسیسې مخنیوی وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس همدار ازوای هغه افغانان چې له ایران د سوریې جنگ ته ځي باید درکړي چې له دینی او انساني اړخه سم کار نه کوي. هغه د افغانستان له خلکو هیله لري چې د نورو هیوادونو نیابتي جګړو ته د خپلو اولادونو د تللو مخنیوی وکړي. د یو شمیر ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هغه افغانانو لپاره د کورونو د ورکړې دغه خارګوټی چې د سوریې په جنګ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، د تهران ښار په باقر سیمه کې څلور ورځې وړاندې افتتاح شو. د تهران دغه تازه اقدام له هغه ایراني، افغاني او پاکستاني کورنیو څخه ملاتړ دی چې د سوریې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان د شیعهګانو له سپېڅلو زیارتونو څخه د دفاع په هدف په خپله خوښه د سوریې جنګ ته تللي وو.
د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي وسلوالو طالبانو د دغو ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي او خپل تروریستي فعالیتونه پراخ کړي دي. دوی وایي د دغو ولایتونو ځینې سیمې او یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي چې که تازه دمه ځواکونه او تجهیزات ورونه رسیږي نو راتلونکی پسرلی به خونړی وي. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویل چې دوی ولسمشري مانی او حکومت سره د خپل اندېښنو د شریکولو په هدف کابل ته راغلي. ښاغلی نظری وایي که د بدخشان وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به خلکو ته ډېر خونړی او له ناوړو پیښو څخه ډک وي.
د بم جوړولو او جنګیالیو د روزلو فعالیتونه عملاً پکې روان دي. موږ د همدې موضوع لپاره کابل ته راغلي وو چې مسؤلینو سره خبرې وکړو. که دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به ډېر خونړی وي.
د بدخشان تر څنګ د هیواد په شمال ختیځ کې کندوز او تخار دوه نور ولایتونه دي چې پکې د طالبانو د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. له کندوز څخه د سلګونو کسانو تیښته او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې میشت کېدل د دغه ولایت د نامنې بېلګې دي چې اوسېدونکي یې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. په همدې توګه د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي د دغه ولایت د بورکې، مرکزی بغلان، دهنی غوري او ډنډ شهاب الدین ولسوالۍ یا د طالبانو په لاس کې دي او یا هم له لوړو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د
بورکې او مرکزی بغلان ولسوالیو کې له دیرشو تر څلوېښتو سلنې د طالبانو په لاس کې دي. دهنی غوري او ډنډ شهاب الدین په بشپړ ډول د دغه ډلې په لاس کې دي. ستونزه د مرکز څخه په سلیقوي چلند او ټاکنو کې ده.
نږدې یو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو د نمانځنې په ورځ وویل چې راتلونکی کال به د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي او د امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې به هم کموالی راځي.
ازادي راډیو اوري ساعت 8:10 دی. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي قضیه د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته استول کیږي. دی وایي که څه هم ډاډه نه دی چې په دې قضیه کې به عدالت تأمین شي خو سترې محکمې ته د قضیه استول یو مثبت ګام دی. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي لوی څارنوالۍ ورته ډاډ ورکړی چې قضیه به د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستوي. ښاغلی اشچی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې دی پرې ادا لري توقیف شوي نه دي خو سترې محکمې ته یې د قضیې استول یو مثبت ګام دی. دی وایي تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوي ماته اطلاع راکړې هغوی وایي چې حداقل لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم د اوو ساتونکو حاضرېدو دغه قضیه له یوې اړخیزې ادا څخه ویستلې او د دوی د څرګندونو پر اساس دغه قضیه باید د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته وسپارل شي. د احمد اشچی د معلوماتو له مخې لا هم هغه دوه کسه چې دی پرې ادا لري څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي او و نور بیا څارنوالۍ ته ورغلي خو توقیف شوي نه دي. هم غوښتل چې د احمد اشچی د قضیې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو خبرو ته حاضر نه شول. د احمد اشچی تر ادا وروسته چې ګواکې جنرال دوستم ورسره ناسم چلند کړی او ساتونکي جنسي ځورولی دی د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د قضیه به وڅېړي خو د ښاغلي اشچی په خبره د شاوخوا دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې اړه جدي ګام نه دی پورته شوی. دا چې اوس د احمد اشچی قضیه سترې محکمې ته استول کیږي یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې له هر اړخیزې څېړنې پرته سترې محکمې ته د دغه
قضی استول گټنه لري. حقوقی کارپو خالد سادات وی حکومت او په خاصه توګه عدلی او قضایی بنسټونه د فشارونو لکبل هڅه کوي چې د احمد شي قضیا د قانوني پړاوونو له بشپړېدو پرته هم نهایی کړي.
چې چیرته د قضیې ټول اړخونه روښانه نه شي، د قضیې ټول ابعاد روښانه نه شي، زه فکر نه کوم که دا یو کامیابه قضیه وبولو. همدارنګه محکمه تر فشار لاندې راځي یا سرنوني تر فشار لاندې راځي، زه باور نه لرم چې د قانون په رڼا کې دغه قضیه زه یو بشپړ حالت وګورم.
د ښاغلي سادات په خبره د قانون له مخې هره قضیه باید د یوې میاشتې په موده کې بشپړه شي، خو دا شی د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د احمد شتي قضیه چې میاشتې پرې اوړي وروسته یې کړې نه ده، د قانون د تطبیق په برخه کې جدي پوښتنې راولاړې کړي دي.
او اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راخلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: پاکستان د ترورزم په پلمه افغان او پښتانه کډوال په نشه کوي. په لیکنه کې راغلي: په پاکستان کې د تیرې میلادي میاشتې تر ځن وژونکو بریدونو وروسته پاکستاني ځواکونو د ترورزم پر ضد سرتاسري پوځي عملیات اعلان کړل. په پاکستان کې د پښتنو رهبران شکایت لري چې پښتانه په دغه هیواد بیا په ځانګړي ډول په پنجاب ایالت کې له بد چلند او فشارونو سره مخامخ شوي دي. یو پښتون میوه خرڅونکي 40 کلن انور خان چې وایي لس کاله مخکې له خیبر پښتونخوا پنجاب ته کډه سوی، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي: چارواکي فکر کوي هر څوک چې په پښتو خبرې کوي یا کډوال دی یا هم ترورست دی. وایي له موږ سره په داسې حال کې بد چلند کېږي چې په چاودنو کې موږ ته هم زیان اوښتی دی. هغه خپلې پایڅې پورته کړې. د ورځپاڼې خبریال ته یې د بم د چرو هغه داغونه وښول چې په 2014 میلادي کال کې پر پښه لګېدلې وې. هغه ویلي: هر چا چې هغه چاودنه کړې وه خدای دې نیست او نابود کړي. په هغه پیښه کې چې په مارکیټ کې سوې وه 23 کسان وژل شوي وه. د ورځپاڼې په حواله په پنجاب کې له وروستیو بمي حملو سره پښتانه او د افغان کډوالو سوداګر تر فشار لاندې دي او په سلګونو کسان نیول شوي هم دي. د محلي پارلمان یو پښتون غړي سید ظفر شاه ورځپاڼې ته ویلي: په سلګونو پښتانه د ترورزم په نامه نیول شوي او یا ځورول شوي دي. هغه زیاته کړه: که څه هم په یو لړ بمي چاودنو کې پنجابي طالبانو لاس درلود، خو موږ نه دي ویلي چې ټول پنجابیان ترورستان دي. یو بل افغان کډوال ورځپاڼې ته ویلي: دا حالت له کلونو دلته روان دی، خو په وروستیو کې لا شدید شوی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن فری بیکن هم په خپله تازه ګڼې کې لیکلي: افغانستان د خپل امن د ښه کېدو لپاره خپل اقتصادي ودې ته پام اړولی دی. ورځپاڼه د ولسمشر د لوی سلاکار همایون قیومي له قوله لیکي چې د جمعې په ورځ یې ویلي: افغانستان هڅه کوي د خپل اقتصاد د غوړېدو لپاره پانګونې جلب کړي او دا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر لار د روانو هڅو یوه برخه ده. د شغلی قیومی په خبره په افغانستان کې اساسي پروژو ته پاملرنه زیاته سوي او پانګونه کولای سي په دغه هیواد کې د بنسټیزو بدلونونو سبب سي. د ده په خبره کله چې د هیواد اوسیدونکي د دغو پروژو په راتلونکي کې خپل نقش ګوري، دا په خپله امن او ثبات د رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د واشنگتن فری بیکن ورځپاڼې په حواله: وروسته له هغې چې محمد اشرف غنی واک ته ورسید، هغو پروژو ته یې یو پلان ترتیب کړ چې له اقتصادي ودې سره مرسته کوي. په لیکنې کې راغلي: د اقتصادي ودې په دغه پلان کې د کرنیز سکتور غښتلي کول، د کانونو استخراج، سوداګري او تولیدي سکتور په پام کې نیول شوی دی. واشنگتن فری بیکن ورځپاڼه زیاتوي: افغان حکومت د انرژي د تولید لپاره هم یو لوی پروګرام طرحه کړی دی. نن د افغانستان 80% برېښنا له بهره واردېږي، خو د کابل چارواکي تمه لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې دغه هیواد نه یوازې د وارداتي برېښنا له احتیاج څخه خلاص شي، بلکې نورو ته به هم د برېښنا د صادرولو ظرفیت پیدا کړي. په لیکنې کې لولو: د افغانستان حکومت د تیر میلادي کال په 2 نیمایي کې د برېښنا شبکې ته $800 میلیون بهرنۍ او داخلي پانګونه جلب کړه. د ولسمشر د لوی سلاکار همایون قیومي په خبره په افغانستان کې د امن فضا د ایجاد لپاره لا هم د امریکا او لویدیز پانګونې ته اړتیا لیدل کېږي، خو افغان حکومت هیله مند دی چې دغه هیواد پر لویدیز خپل اتکا کم کړي او پر ځان د بسیاینې پر لوري د تګ په حال کې دی.
افغان حکومت د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زوند پروژې عملی چاري پیل کړې. د دې پروژې موافقه پرون د پلازمینې د پراختیایي چارو د زون د رئیس او د دریو خصوصي شرکتونو د مسؤلانو ترمنځ د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شوه. افغان کارپوهان دا ډول پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې بولي او په پراختیا ټینګار کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د پلازمینې د پراختیایي زون خپلواک اداره وایي دغه پروژه به په هغو دولتي ځمکو کې پلي شي چې وړاندې د زورواکو له لورې غصب شوې وي، خو اوس د حکومت سره دي. د دغه زون مشر الهام عمر هوتکی د شنبې په ورځ له دریو خصوصي شرکتونو سره د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د عملي چارو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې به هغو سلطنو افغان سوداګرو ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې فابریکې لري او له ستونزو سره مخامخ دي ځمکې ورکړل شي. ښاغلي هوتکی د ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د لومړی مېرمنې په حضور کې د دې پروژې د عملی چارو د پیل خبر ورکړ.
د متوازن پراختیا د اصل پر اساس دا د نن د باریکاب اقتصادي زون چې د لوی کابل د شمالي اقتصادي او صنعتي زون حیثیت لري، نن د ولسمشر تر اجازه وروسته عملی کارونه به پیل شي. په دغه اقتصادي زون کې د حکومت لخوانه تقریبا 15 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د حکومت یو ځلی عاید پراتلونکي درې تر پنځو کلونو پورې 28 میلیونه ډالر پورې به ورسیږي.
د ښاغلي هوتکی په خبره دغه پروژې د کار په پیلېدو سره به 200 میلیونه ډالر ته د پانګونې زمینه او 15 زره تنو ته به د کار کولو فرصتونه هم برابر شي. د پلازمینې د پراختیایي چارو د زون د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د باریکاب اقتصادي او کرنیز پروژه چې په 1500 جری بزمکه کې به پلې کیږي، زرو فابریکو ته به ځمکې او لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شي. د پلازمینې د پراختیایي چارو د زون خپلواکې ادارې له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښې حکومتوالۍ د اقتصادي زونونو پراختیا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو د متوازن پراختیا او د غیر پلاني سیمو د آبادولو په موخه خپلې چارې پیل کړي دي. د کابل د ګارنیزیون مشر ګلنبی احمدزی چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و وایي چې لا هم د ځمکو غصب دوام لري، خو دوی د زرګونو جریبو ځمکو د غصب مخه نیولې ده. ښاغلي احمدزی ژمنه وکړه چې د امنیت له اړخه به د باریکاب پروژې د پلي کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا ډول پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه بولی. اقتصادي کارپو سید قیاس سیدی وایي چې دا ډول پروژې د متوازن پراختیا ترڅنګ کولای شي زرګونو بیکار افغانانو ته د کار زمینه هم برابر کړي.
ته دغه فابریکې رامسته شي، کاري فرصتونه رامسته کیږي، افغانستان په داخلي تولیداتو متکی شي، او بل لري چې د سرمایه فرار بل لمنځه لړ شي، زموږ خپل پیسې به زموږ خپل جیبونو ته ولوي.
اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې د باریکا پروژې پر اهمیت ټینګار کوي چې د پلازمینې د پراختیایي چارو زون وایي په نږدې راتلونکو کې د محمد اغه د اقتصادي زون او د میدان وردګو د لوجستیکی پارک عملی چارې هم پیل شي.
د دې خبرونه په پیل کې مو وویل چې په پاکستان کې افغان سفیر وایي که پاکستان لارې خلاصې نه کړي، د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي. پاکستان وایي دا لارې د دې لپاره بندې کړي چې له دغو لارو له افغانستانه تروریستان پاکستان ته اوړي او پاکستان د وروستیو حملو او د پاکستان د وروستیو حملو تنظیمونکي په افغانستان کې دي. ستاسو په نظر د پاکستان له لوري د لارو د بندیدو هدف څه دی؟ د پاکستان دغه څرګندونې تر څه حده پورې په ځای دي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت کې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ډونالد ټرمپ تور پوری کړی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د هغه تلیفوني خبرې څارلې دي. ټرمپ دا تور پرون په یو ټویټ کې پوری کړ او دا یې بده خبره وبلله. له بلې خوا باراک اوباما د باراک اوباما ویان د ټرمپ خبرې دروغ وبللې. د موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تور پورې کړی چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې دي. ټرمپ اوباما تورن کړی چې د په دفتر کې په نیویارک کې شوې خبرې اوریدلې دي. ټرمپ یوازې دا خبره له خلکو سره شریکه کړي، څه شواهد نه دی وړاندې کړي. هغه په ټویټر لیکلی چې
ډیره بد خبره. همدا اوس می خبر تر لاسه کړ چې اوباما په انتخاباتو کې زما لبریا مخ کې زما ټلیفوني مکالمه ل ټرمپ تاور اوریدلې. لدی ورسره ټرمپ پرون په دریو نور ټویټونو کې هم د شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي چې اوباما د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې او څارلې دي. د ټرمپ تر ټویټ څو ساعت ورسره د بخوانی ولسمشر براک اوباما ویاند کیوین لیویس د ټرمپ د خبرې دروغ وبللې. هغه وویل ولسمشر اوباما او یا هم د سپینې ماڼۍ هیڅ یو چارواکی هیڅ کله د امریکا په یو تابع د څار امر نه دی ورکړی. اوباما په داسې حال کې د ټرمپ لخوا تورن شوی چې د ټرمپ اداره د لوړې تر مراسمو مخکې له روسیې سره د اړیکو د نیولو په خاطر له پوښتنو سره مخ شوې ده. د متحده ایالتونو کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ لومړنۍ وینا چې ډېرو یې پلوي وکړه ډېر ژر وروسته له هغه له پامه وغورځول شو چې د روسیې له سفیر سره د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز د دوه ځل لیدنو رپورټونه خپاره شول. سیشنز که څه هم په سنا جرګه کې د خپلې تاییدۍ غونډې پر مهال له همدې پوښتنې سره مخ شوی و، خو هغه د یادو لیدنو په اړه څه نو ویلی. اخوا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې له خپل متحد جیف سیشنز ملاتړ کړی او ویلي دي چې یو له دې لیدنو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یو ښوونیز پروګرام لخوا تنظیم شوی و. ټرمپ په فلوریدا کې دی او د اونۍ وروستۍ ورځو رخصتي تیروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 8:10 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو پرون د داعش ولس وسلوال وژلي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویل افغان ځانګړو ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ په مولای خیلو سیمو کې د شنبه په ورځ عملیات وکړل. د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وی چاودنې درې سیمه ایز پولیس وژلي دي. د ختیناو په نوم یو سازمان د لومړي ځل لپاره لس ښځې په هرات کې د کال غوره او میړنۍ ښځې ونومولې. د ترکیې چارواکي وایي چې د سوریې یو جنګي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې لوېدلې ده. د ایران قضایه قوې د وفات شوي روحاني مشر آیت الله حسین علی منتظری د زوی شپږ کلن حبس ځنډولې ده. د بریتانیا میل ورځپاڼه وایي د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر غواړي چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکار شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخو کې چې پخوا د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې وي یو شمېر سیمې نیولې دي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین له حکومت سره یوې موافقې ته ورسید چې پر اساس دغه هیواد ته راتلونکې میاشت نور پور د ورکولو لار پرانیستل کیږي. او د پولند شیارخي حکومت د اروپایي ټولنې د شورا د ریاست په څوکۍ کې د ډونالد توسک د پاتې کېدو له هڅو خپل ملاتړ اخیستی دی.
با عرض سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. برنامه مایکروفون شما همین حالا شروع میشه. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه یک ساعت با شما هستیم. در یک ساعت دیگر مایکروفون رادیو آزادی به دست شما هست و شما در رابطه به موضوع مشخصی که تعیین کردیم در این ساعت ابراز نظر بکنین.
بله، موضوع هم مرزبان صاحب داده چه پدی خبرونه که مو مخکی وویل چه د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې که پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې پرانه نیستی نو د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې بند یا ویل کېږي چې شمېر یې هم زرګونو کسانو ته رسېږي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي اما لارې بندې دي نشي تلی، د هغو لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي ځکه چې پاکستان لاره نه پرانیزي. پاکستان وایي چې دا لارې د دې لپاره بندې کړي دي چې له دغو لارو څخه پاکستان ته تروریستان اوښتل او د لاهور او سند د وروستیو انتحاري حملو اصلی عاملان هم په افغانستان کې دي. خو ستاسو اوریدونکو په نظر د لارو د بندیدو اصلي هدف څه کېدای شي؟ پاکستان له دې لارې کوم هدف پر مخ بیایي؟ غواړي څه ترلاسه کړي؟ هیله ده چې په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، از طریق تلفون هایتان میتونین با ما در تماس شوین با شماره 0799-203-540 و یا 0700-822-755 به ما زنگ بزنین و در همین مورد ابراز نظر بکنین. و اگر سکایپ دارین و اینترنت، با آدرس سکایپ رادیو آزادی هم در تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. چشم برای نظریات شما هستیم. موضوع برنامه هم این هست که سفیر افغانستان در اسلام آباد اعلان کرد که در صورتی که تا فردا دروازه های مرزی بین افغانستان و پاکستان باز نشوند، وی از حکومت افغانستان تقاضا خواهد کرد تا برای انتقال افغان هایی که در آن سوی مرز گیر مانده اند از طریق هوا اقدام بکنه. از نظر شما این پیشنهاد چقدر عملی است و در کل به نظر شما پاکستان چه میخواهه بکنه با بسته کردن این مرزها؟ هرچند مقامات پاکستانی گفتند که علت اصلی مسدود نگه داشتن مرز بین دو کشور ای هست که از افغانستان گروه‌های تروریستی وارد پاکستان نشن. البته این تصمیم پس از آن گرفته شد که در چندین شهر پاکستان حملات و بمبگذاری‌های خونین رخ داد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
وعلیکم
السلام. مهربانی.
سلامونه میومنه.
سلامت باشی.
سلامونه تاسو ته. ټول همکارانو ته سیداری زده هم لیکل کیږي.
مهربانی کوسه.
دی خو یو باندې نه د زماده نظر یعنی دی خو نه تاسو ټول ټول نړۍ ته دا پته ده چې ټول سانتو دیو جوړې توګه او چرته جوړیږي. یعنی اما په لاور کې مرکزونه دی او دا غسی او باندې ده چې افغانستان د خوبتی نه نیولې ده او زه بیا خیله دی افغانانو نه کوم چې خدای دې رسول خطر وکړي چې مونږ ته دلته کومه روزي را رسیږي. یعنی تاسو څه کوئ چې بیا هم هلته پراته یې که چېرته دا ذری ده ژوند مو خوښي خو بیا پر یادونه مه کوئ په رسنیو کې چې هله په مونږ یې دا وکړه په مونږ یې دا وکړه. تاسو باندې په خپله مو په ځان دا لورولي دي خو راشئ خپل وطن ته راشئ. خو دوه خبرې دي، یا به خدای رزق درکوي او یا به خدای مرګ درکوي. چې دا مونږ ته دا دومره افغانانو ته دلته رزق را رسیږي خو تاسو ته هم نه را ورسیږي او پر یادونه مه کوئ. او پاتې شو لارې بندول خو ترستان ټول که دلته راځي هم همهغلته دي او که هلته څه هغه کېږي هم په دې لارو بندول خو څه نه کېږي. دی به لارې بندې کړي ترستان ټول همهلته دي دی هماغې دې نه تربیه کېږي همهلته دي بریدونه ته. او پاتې شو دا بریدونه چې دي دوی په خپله وکړل والله که نه تروریسټ کړي نه طالب کړي دا په خپل یو کړل نړیوالو ته ځانه وکړو چې دغه دی مونږ هم دا بریدونه کېږي. دا خو دې زما په دستي ورور دی چې سپی دې تنګ کړي خلا کړي یا ګندګي کوي. دا اوس دستي ورور دی خامخا به خلا کړي او هسې بانه جوړوي نړیوالو ته چې مونږ هم هغه رستان ښکار یو.
ډېره مننه ځاځی صاحب، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
سروان صاحب دغه دی او نعیمی صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام ازول د پاکستان ادب پر بارډر باندې دغه دی چې بند کړی دی. سروان صاحب موږ هلته بیخي ډېر وخت تیر کړی، تقریبا شل کاله سم زیات موده موږ تیر کړی د پاکستان په پالیسي پوهېږو. د پاکستان پالیسي اصلي دا چې د پاکستان حکومت د خلکو سم موږ دا اورېدلي دي. اصلي د دوی پالیسي په بارډر باندې دا ده چې دوی هلته هغه کوم کسان چې دا جنګ ته راځي هغه دوی پر بارډر باندې اول د دې نږدې ورته دښتې آماده کوي او په کنټینرو کې شان توروي دغه چاودنکي مواد ځای پر ځای کوي. هلته بارډر د دې اصلي هدف دغه دی چې دلته کوم کنټینران یې مخته درولي په مابینځ کې درولي چې کوم وخت بارډر خلاص کړي دغه شان په یوه واري او هغه جنګي کسان په یوه واري افغانستان ته داسې په دغه توګه چې هلته پر بارډر باندې ډېر راشي مخنیوی نه نیول کېږي په دغو کې دوی راچېروي. اصلي د دې هدف دا دی او بل هدف یې دا دی د نړیوال د فشار او دې فلسفه نه دي. هغه دی و سر سره مخته دي فشار باندې راغلی نه دي چې باندې راشي بیا دی هغه ځان ژغورلی شي. او بل دغه ډاکټر ذخیروال صاحب چې دغه کوم کار افغانان لپاره کوي د تیارو د چالت ورځي دا ډېر ښه کار دی او پاکستان دا وایي چې موږ په دې موږ خوشحاله کېږي دغه ذخیروال صاحب دا وایي چې تیاری راوتي او موږ خپله په دې خوشحاله یو موږ تروریزم ځپلي یو موږ په دې خوشحاله یو چې د تیارو د لارې ګرسره تګ را تګ شي او هغه زموږ کډوال چې په پاکستان کې دي هغو ته د اجازه ورکړي را دي شي موږ به په بارډر باندې نو زو هم د افغانستان د لارې چې د بارډر بند شي هم دي د پاکستان د لارې هغه که تجارت دي هغه دي په تیارو کې هر شي چې په تیارو کې موږ خوشحاله یو چې کېږي وسي موږ خپله ځپل شوي یو شوي یو ډېر زیرو شوي یو نو نور سلام
کور وطن
اصلي هدف د هغه دی چې
ډېره زیاته مننه د دې لپاره چې ډېر اوریدونکي وکولی شي نظر څرګند کړي نو هیله کوو چې لنډې خبرې وکړي.
بله و اگر تلفون افغان بیسیم دارین پیامتان را میتونین اس ام اس بکنین با ما به شماره 818 اس ام اس بفرستین با ما میرسه. کوشش کنین پیام هایتان هم مختصر و کوتاه باشه و وقتی که پیام میفرستین پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخونین چون بعضی وقتا اشتباهات می داشته باشه که برای ما هم خواندنش مشکل میشه. برنامه هم زنده هست، فرصت دوباره خواندن پیام خیلی ها برای ما زیاد مساعد نمیشه.
وقت نشته چه مونگ مخکل مخکل ولولو اصلاحی کو بیای ولولو هم دست مستقیم چه رازی ولولوی درده پرحل بلا اردون که لروزان معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین اسمتان رو از کجا زنگ زدین؟
مبازه زحمتی تو سرورش سلام شد سرامون اون بودی
سلامت وسی مربانی کوی
اصلا خود پاکستان دا عدب دیگه نه چه دی بادر بنده دو کم عدب نشد دی اصلا عدب داده یه دی اکم ترویستان پا پاکستان که تورو دل کری دی اهود دی وز دی برابر ایچ پکم الار بایم دی دا پا افغانستان تراواره پا افغانستان که برانکاری بودی پاکستان اصلا عدب داده بلالا والا جو پاکستان که پاکستان که زه وایم چې څومره دی وایي چې دا ته وایي چې ساتي دا ټول دی وایي ټول تاسو کوم لري خو د خپل وخت کې به امریکایان نو زه دا وایم دا د شر نه دی چې د مړي پروت چې دی خو نه پرې ځو سره ساري کی نو دی به باندې دې چې پر وانه ونه راوړي ورې خو د خپل وخت نه لای اصلي دی خو نه هغه غاړه پاکستان چې پاتي ټول تورستانه مګه دی هغه پاکستاني ورزول کوي او دې وایي سره لري افغانستان نړۍ وان باندې باغ باندې ګوند وچی چې افغانان ټول وګشي خپل وطن دراوړي کته دا په وطن کې ټول غواړي نو دا وطن کې به امن او قرار کړی وي خپل ژوند دې دې وچري او کدا افغانان په پاکستان کې په ایران کې پراته یې هیڅ کله به وطن کې امن نه شي.
درو سلامات اوسې. البته یو موضوع چې روشنه کوه هغه دا چې یوازې هغه افغانان نه دي چې مهاجر پایس په پاکستان کې اوسي او د هغو لپاره الوته کې استول کیږي نه په زرګونو نور افغانان دي چې یا روغان دی به ناروغی دی درملنه لپاره پاکستان ته تللی یا سوداګر دی یا بل کاروبار درلود یا د خپلوانو لیدو ته تللی ول هغه سرګردانه دی هغه باندې په جنو راپورونه کول کیږي چې شاوخوا شل زره کسان دی د هغوی د انتقال لپاره حل ځل کیږي او افغانستان غوښتنه ده چې هغه ته اجازه ورکړي. د مهاجرو مسله خو لا بیل ده چې هغه شمیر خو لکونو تر رسیدي 1.5 میلیون 2 میلیون خلک دی هغه لپاره خو لوته کې تبن څوک نشي استولای.
بله چشم برای تلفن هایتون هستیم به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. برای سلام علیکم بفرمایین، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین و اسمتان؟
کنن نبتا باز که مدفرون
مهربانی که بسید
پختنه مې دا وروره چې دا کوم افغانان چې دي په پاکستان کې چې باید دا ټول په راتلونکي کال کې دا ټول لویستل شي.
بله صاحب، یعنی اوس خبره ده چې لارې بند کړي ده او همدغه خلک چې غواړي په خپله غواړي چې ویل راش زو افغانستان ته غوته موقع نه ورکول کیږي.
خو دا کوم پساره دغه چې دا ټول لازم خپل افغانانو جوړ کړي، مطلب دا افغانان کو چې ته صحیح او په افغانستان باندې مهم وي نو دوی به داسې نه وایي دا اوس ټول دا کوم فساد چې دی دا ټول دوی راښکلی دی. په کار داسې دی په شوق سره ووایو ټول په یو جذبه باندې دغه کې دا ټول افغانان هلته چې کوم دي او راوچت شي همداسې ورته ووایو چې مطلاره کولا وکړو موږ خپل وطن ته ځو. نو هغې هم څه نه ویل ته دلته چې دا کوم افغانان دي دوی خو چغې او دغه وایي خو د دوی اواز نه اورېدل کېږي، یا زموږ کوم سفیر چې دی هغه هم چغې او نارې وایي خو د هغه اواز هم نه اورېدل کېږي. هلته چې کوم افغانان دي هغه ټول احتجاجونه وکړي دغه وایي چې راپاسېږي ورته ووایو چې موږ مطلاره کولا وکړو موږ ټول په خپل ملک ته ځو. ملګرو ملتونو هم دا آوازونه اوري، ټول هر څه دا آوازونه اوري، زموږ ملک او نور ملکونه ته دا اوري چې مطلب دا خلک راپاسېږي او خپل ملک د ژوند خبره ولګي نه مړ کېږي.
ډېره مننه، سلامت.
یو هم دوره کې نه تاسو پورې څوک نه شو،
تشکر.
دا در په در دی او خاور په سر دی، د چې کوم افغانان دي همدغه افغانان د لاسه په کار
تشکر.
اما زنده باشین. اما موضوع مورد بحث ما متوجه باز هم باید شما رو بسازم، چون ساروان سه پیشتر صحبت کردن در این باره، ای که مسئله مهاجرین موضوع مورد بحث ما حالا نیست. او کسایی هست که موقتا برای یک سفر یا تجارتی یا از مجبوریت به خاطر مریضی یا دیدار خانواده و هر به هر کار دیگه فقط سفرهای موقت به پاکستان داشتن، اینا در او طرف مرز بند ماندن.
با قانونی ویزی و پاسپورت
دارن، ویزه و پاسپورت هم دارن. این مسئله مهاجرین موضوع مورد بحث ما نیست، موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست. لطفاً روی همین موضوع صحبت بکنین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم، انور صدیقی خبری کوم ز پکتیا ولایت یاری وزای ولسوالی.
خوش آمدید آقای صدیقی.
خوب اوریدون کو تسلامونه احترامات کنم دیگه.
سلامت اوسید صدیقی صاحب.
سروان صاحب، تاسو د موضوع د ټاکل پروبتا به دمر وایم چې او ټول ودونو ترمن بیل منلی نړیوال قانون موجود دی. پاکستان سره باید نړیوال دی قانون دی زوینه خبری وشي، او کغه لاری بندوي او که هر څه کوي، ځکه چې ټول نړیوال قانون کا سعودګریز وی یا تجارتی وی او یا د نورا اړیکی وی، خو بدبختانه مو داسې بنیاد ته ګوندی لرو چې د خپل ټول دنیا ټول نړیوال په دې پیږي چې ټول تروریستان په پاکستان کې روزل کیږي، او دوی خپل په افغانستان کې هم خپل په داخل د پاکستان کې چاودنې کوي، چې هغه خپل داسې یوه معنا لري چې میره سرګه په دوو ګوتو نه پټیږي. دوی غواړي چې افغانستان بدرامه کړي، د خپل بام واوري، د بل چا بام ته ور واچوي، او د نړیوالې ټولنې نه یې امتیاز واخلي، افغانانو ته زجر تکلیف ورکړي. ښه خبره دا ده چې نړیوال قانون په منځ کې موجود دی، هغه څه چې په نړیوال قانون کې وي هغه باید دوی سره ترسره شي. ما خلاص لال نظر هم دا ده.
ډېره مننه، سلامت اوسې صدیقي صاحب. مرزبان صاحب، یو څو پیغامونه قبول ولو.
بله، اجازه بدین چند تا پیامو بخونم از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن. ولی بگذارین یک شنونده روی خط هست، خیلی انتظار ماندن با اینا صحبت بکنیم کوتاه و برمیگردیم پیام ها را میخونیم. با رادیو آزادی باشین، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، برنامه میکروفون شما است، بفرمایید از کجا زنگ زدین؟
بله، د زابل ولایت سر استاد سپتماس کیم، نومی عبدالرشید، د زابل ولایت سر دا خو یو د پاکستان یو خاصه پالیسی د سیمري د افغانانو له مجبوریت، د افغانانو له ضرورت څخه دی کار اخستې ده. نو زموږ مشران، زموږ دا رهبران، زموږ اجرائیه رئیس، جمهور رئیس چې په خپله یو وڅ پرېکړې کوونه کې، او د دې حکومت په خپل مابین سم جوړ نه شي، دا عمری به پاکستان موږ دغه سی افغانان زیری، دغه سی موږ د دربدری، موږ له مجبوری څخه به کار اخی، او افغانان هغه افغانان چې دوی پخوا دفاع پاکستان بلله، د روسانو په مقابل کې درولي وو. څلوېښت کاله افغانان په پاکستان کې وو، دوی نه وو تر راګر، نن تر راګر شو، نن چې د دوی له لاسه ووتل، د دوی له لغسه ووتل، دوی افغانان تر راګر بولي، چې افغانان د جوړېدو پر خوا سو، دوی افغانان تر راګر بولي. نو دا د زموږ حکومت ته دا اړینه ده چې یو داسې اقدام وکړي چې ټول افغانان د پاکستان له لاسه نور خلاص شي، او هغه وروڼه چې زموږ هلته له مجبورۍ څخه تللي دي، هلته ناست دي، د حکومت په مقابل کې دي، د هغو لپاره یو داسې اقدام وکړي چې هغه خوشحاله کړي او رایه ولي، او دلته دا حکومت یو حکومت جوړ شي، نو به د هر ملک د هر
دا از راجم منګولو ساوانا خلاصي بل کما غوانا مخناسي. تشکر، زنده باشین. یک شنونده ام اسکایپ خیلی انتظار مون با اینا صحبت میکنیم، بعدن پیام های شما که از طریق تلفن های افغان بیسیم فرستادین خواهیم خواند. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم سلام. سلام تاسو ته او تاسو ټول کارګونکو اوریدونکو ته، شفیق الله د لوګر لولت څخه
خوش آمدین آقای شفیق، بفرمایین.
اول خو خبره دې چې دا پیدا کیږي یو سوال ده چې افغان دولت وایي چې موږ ته تروریستان دی پاکستان ناراضي، بیا پاکستان وایي چې د افغانستان ناراضي. دلته عدالت کول او د دې سوال جواب پیدا کول دا یو ډیره مشکل او ګران خبره ده چې آیا له دې طرفه بهیره طرف ته ځي او که له پاکستانه بدل ته راځي، دا یو خبر ده. دوما خبر دل دا دا چې د افغانانو یو غانه مشکل له پاکستان سره دا ده چې ډیر زیات مشکل افغانان لري، هغه د مریضانو ده چې مریض وی هغه سره ایس نه کیږي. یو بل مشکل د افغانانو پاکستان سره دا ده چې دا مشکل حل شي نور په افغانستان کې به ایس مشکل نه وي. او بل دغه تجارت او د سوداګری کوم سیستم سي ده دا که افغانستان له هغه جنه د افغان تجاران کوم شی رانه وړي، مثال وشم تازه میوه ده یا نور شی دي، د کې یو د افغانستان تاوان نه ده، د کې ډیر زیات تاوان دی پاکستان د پاره. هم دا چې د خپل پاکستان په دې کې خپل ځان ته شخصي تاوان کوي. او بل خبر دا ده چې افغانان باید لدیسته نور مهاجر افغانستان ته راشي، دا موږ خپل هیواد ده، د هیواد کې هیڅ کوم مشکل نشته. خلک وایي چې افغانستان کې بیکاری ده، جنگ جنجال ده، لوګر موږ ته معلوم ده، موږ پکې اوسي سیدم تن امنیتی ډیر ده، خو یار چا کار کپ کې جوړ ده، روزی رسان خدای تعالی ده. او بل چې د افغانستان چارواکي لکه عمر زاخلوال چې کوم خبر کړي کې د افغانانو لپاره دروازه خلاص نه شي، دوی بده حوال لري افغان خلک چې خواته ایثار دی هغه به دی خواته راوړې. دا یو خې اقدام ده، اوس افغانان یو خواته ایثار دی، افغانان مجبور دي دی بارکه که افغان دولت هر څومره خې اقدام کوي چې چټک اقدام کوي چې دا به د دوی لپاره ډیر خو او یو غټ خدمت به دا ملل نظر
زنده باشن. خب حالا نوبت پیام هایی است که شما از طریق تلفن افغان بیسیم به رادیو آزادی فرستادین. عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته اگر افغان های گیر مانده از پاکستان با طیاره انتقال داده شوند دیگر باز بودن سفارت های دو طرف معنا ندارد، باید تمام روابط ما با پاکستان قطع شود. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته پاکستان از روابط نیک افغانستان با هند نگرانی دارد، بستن گذرگاه ها از سوی پاکستان در حقیقت وارد کردن فشار بالای حکومت افغانستان است. هدف پاکستان با بستن دروازه هایش این است که اقتصاد نوپای افغانستان را تضعیف کند، میان حکومت و مردم افغانستان فاصله ایجاد کند. مرزا محمد از کابل نوشته باید حکومت افغانستان به زودی سفیر خود را از پاکستان بخواهد و سفیر پاکستان را هم از افغانستان بیرون کند، زیرا پاکستان راه های خود را برای افغان ها بسته و دشمنی خود را برملا کرده است. و مسروری عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته چند بار پاکستان راه سپین بولدک و ترخم را بسته است، حکومت افغانستان هیچ عمل انجام نداده.
نور احمد هارون لکنده هرالی که پاکستان دروازه د دې لپاره بندي کړی دی چې خپل مخ نړیوالو ته سپین ښکاره کړي، خو په اصل کې د نړۍ ټول تروریستان په پاکستان کې روزل کیږي. بل اوریدون کې سمیع الله حلیمی تندر لیکلی پاکستان حکومت د خپل مقصد لپاره پر افغانستان لارې تړلې دي، کله چې خپل مقصد پوره کړي خلاصوي. محمد له کندهار لیکي وای پاکستان د دې خبرې چې تروریستان د افغانستان څخه د دوی خاورې ته اوړي د خندا ورده، افغانستان ته له کومې خوا را اوړي. بل اوریدونکي محمدی له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د ترخم او بولدک لارو بندول څخه مطلب افغانان تر فشار لاندې راوستل دي. همداراز وحید الله فطرت له هلمند لیکي هغه وسلوال په پاکستان کې وو نه په افغانستان کې، نو لارې بیا ولې بندې کړې؟ منظور یې د پاکستان د حملو عاملان دي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي د پاکستان هدف د افغانانو ځورول دي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي وای پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی، کوم بریدونه چې په پاکستان کې شوي دي په خپله د پاکستان حکومت کړی دي، او د دې لپاره چې ځان د نړیوالو له فشار خلاص کړي د حملې کړي دي او په افغانستان هم په همدې خاطر فشار راولي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه لیکي د پاکستان یو تیری نه دی، کله لاری بندوي، کله قبایل له خیبر پښتونخوا سره وصلوي، کله راکټونه راتوغوي، او کله انتحاري او دایشان رالیږي، او کله هم په مهاجرو باندې فشار راوړي. ستاسو پیغامونه ډیر دي، نور پیغامونه به هم وروسته ولولو. اوس به بیا هم د تلیفون له لارې اوریدونکو ته موقع ورکړو.
بله، از طریق تلیفون شنونده روی خط تلیفون هست. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، برنامه مایکروفون شما، بفرمایید. خب تلفنشان قطع شد. از طریق اسکایپ هم میتونین با ما در تماس شوین، آدرس ماست radio.azadi. و باز هم شماره تلفن را تکرار میکنم، اگر یک تلفن قطع شد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما پیامتان و تماستان با ما برقرار میشه. 0799 233 540 و یا 0700 800227555 چشم برای تلفن های شما هستیم. در برنامه میکروفون شما موضوع مورد بحث ما هم بسته بودن دروازه های مرزی بین افغانستان و پاکستان است و اینکه سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است در صورتی که این بنادر تا فردا باز نشوند، حکومت افغانستان تلاش خواهد کرد تا افغان هایی را که در آن سوی مرز بند مانده اند از طریق تیاره یا هوا به افغانستان انتقال دهد. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی.
سلام علیکم سروانی. سلام علیکم محمد غاشم دلوگر و ترازی خوردانی تخم.
مهربانی کوسیب.
سروان صاحب کیستان بود دا دیرون ترخی دا دا بسم بول دا دوستم نا تولی دا پاکستان توریستان را لیکی دا مدرگی زمارک مدر بانچاو دنی را لیکی کیستان امریکی دنیوی دورال ترام دیداری تخدا ایگی تبی پخپل زامنی پخپل اکری دی دوانش پای پخپل زامنی خلول دیولی دا پاکستان دنوری پرستان دیو حد دا پاکستان دا افغانستان خمان پاکستان دا طول دا سران خمان دا پاکستان سرا راک روک 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 را تادیرات وار انتا نمونو من پاکستان در روائی نلحری من پاکستان در نونو دوی بانی من دا امپراس مرید کرده دا هیچا دستو در امراد دیور کرده دا من پاکستان سرا هیچ هیچ نوالو
سیش در منانه چه نظر دی سرگان کو بل آوردون که ایل روزان معرفی که مهربانی صاحب
قدرت الله ما دایره اساس خبر کوم ورور مز دغه دادی چې پاکستان په دې کې دا نه چې لارې بندې کړې دي بلکې اکسان چې دا ته بندې دا وست زموږ خو دا چې دې منګری نه ته دي د غزایو ته د هسپتالو ته د دغو ته نه چې راوتای چې په جیبو کې دي او ورته نه دي هغه ظلمونه ورسره کوي چې باره په هیڅ دغه کې نه دي شوي نو دوی باید هغه سربېره په دې چې لارې بندې کړې دي دا خلکو خور ته بېخي ډېر اذیت او ازار ورکوي خلک یې تمام کړه خراب یې کړه د افغانستان حکومت باید د دغو سره یو داسې دغه وکړي چې دا خلک یا دې ګر سره قطعاً را وباسي بیا دې نه ورپېږدي او یا دې داسې ظلمونه خو نه کړي نو سربېره په دې چې لارې تړلې دي دوی پشتي او دغه دنیا کې د ځایو څه نه شي راوتای لکه په مابس یا په زندان کې چې خلک داسې په ازار دي چې دا اوس موږ ورسره په تماس کې یو راشر شپې کېږي تللي دي بلکې کورونه یاده ولاړ دي خلک یې داسې په عذاب کړي.
بله صاحب، مننه چې نظر دې څرګند کړو.
زنده باشین. تشکر از پیام شما. حالا شنونده دیگه امروی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
برز سلام مدام خدمت شما آقای مرزوان، اسم سروان و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی است از پروان امرتون به خط تلفن.
نیازی صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. البته نظر ما مثل سایر شاید شنونده ها باشد مشابه نظر ما طوری از در قبال البته دولت افغانستان و پاکستان این عمل کرد البته روابط 16 ساله حکومت افغانستان با پاکستان می باشد. ببینید در طول 16 سال اخیر البته بعدها مرتبه حامد کرزی و همچنان اولی سفر اشرف غنی ببین به حیث کشور دوست و همسایه خطاب داد و وارد پاکستان شد، ولی متاسفانه بعد از 3 سال مشما میرید که نتیجه به چی وضعیت میرسد. دولت پاکستان به همگی معلوم است که تروریسم، دهشت افغانی و امو شبکه های متخاصب و متخاصم البته در جهان و منطقه می باشد. بدون شک دولت پاکستان روی چند اصل البته چنین کار را می کند. از یک طرف خود این مسجد مرز با افغانستان البته تاسیسات وقت استفاده کردن و تاسیسات خود را در مناطق سرحدی افغانستان جای به جای کردن و بالاخره از همین طریق مسئله خط دویران را هر چیزو تر می خواهد از بین ببرد و مرز با افغانستان مشروعیت ببخشد و دولت افغانستان که دیگر مرز از این نیجه تا به نیجه بالاخره بین افغانستان و پاکستان شد. سوم خود این یک نفشار را وارد دولت افغانستان کردن که بتواند با کشورهای همسایه مانند هند البته و ایران و کشورهای شمالی روابط خود را کم کم بالاخره از بین ببرد. و چیزی که مهم است به نظر ما، به نظر البته دولت افغانستان، باید که افغان ها هم دیگر همین مصر خود را از این که مفاد و فایده دولت افغانستان نه چندان چیزهایی نیست، از این بهتر است که مصر را با پاکستان تا 20-30 سال با تأخیر بندازد و همین مصر را بسته کند باشد که پاکستان خود را وادار و البته ضرورتمند احساس کند و دوباره دست را به طرف افغانستان به طرف نیک و خوشبختی و حسن و نیت دراز کند. بس دیگر ما فریب البته پاکستان کشورهای دیگر را نخوریم.
تشکر نیز سب زنده باشین. از پیام و نظرتان را شنیدیم و حالا هم شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم آقای رضوان، سلام علیکم، رحمت خدا به شما و آقای فروان صاحب بتوان که نزده رجوع ازادی جزمی از ولایت سلمان تقدیم میکن.
از این سب سلام آرام بپذیریم.
تشکر، زنده باشین. خبر خدا را فروان صاحب چی پا اصل که پاکستان غالی چی پا داغ خپلو داغ کارو بنده لیوی خواه پا افغانستان بنده فشار ده ولی ترسو افغانستان ده پاکستان خواهیشات و تغاره کی دی او بلا خبر داده چی به ترامپ حکومت تمزان وخی چی ده داغ ده تروریزم لخوانه چی پذیره ایم او دره ایم خبر داده تاسو خپله در پلون رئیس ده خبرون خبره وی چی غالی چی پا خسنخواه و وزیرستان و کم داریم سره و تلی او ده خبایل و او ده پختنو تر ما بین ده یو نفاق ما بین سره و دی او غزان ده افغانستان پا سیاست که نورم دخیل چی ده پنجابیانو او سندیانو آغا سیاست دی چی ده افغانستان پا قبال که پا ده تلویخ چاله نیوله دی او ده افغانستان پا پچارو که اخفل لازوه نکوی ده افغانستان حکومت تا لازمه ده چی پا دیر محارت او خودی لگامو سره و د دغه خلکو چې په هغه ځای کې بند پاتې دي او د دوی را راوستل افغانستان ته وکړي او د سفیر د کوم پلان چې جوړ کړی دی د تیارو په واسطه سره وکولی شي چې دا راشي او زما خواهش دغه دی چې بادل تل تر تله بند پاتې شي او د پاکستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې ساتي.
تشکر نیزب زنده باشن. تشکر از تماس شما. برنامه مایکروفون شما را میشنویم. در این برنامه روی سخنان اخیر سفیر افغانستان در اسلام آباد صحبت میکنیم که گفته در صورت که تا فردا دروازه های مرزی در بین افغانستان و پاکستان باز نشوند، افغانستان تلاش خواهد کرد تا آن ده افغان هایی را که در پاکستان گیر ماندند از طریق هوا به افغانستان انتقال دهد. موضوع مورد بحث ما همین هست. اما حالا به وقت خبرها رسیدیم. برنامه میکروفون شما نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت تا ساعت 9:30. اما حالا سر ساعت 9